یو وار بیا ستوري مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاستاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې به درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم او ری په آخري برخه کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه ورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسمشر دفتر د پیښور بډبيري د بریده غندنه کړی ده د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وژل شوی دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي د روس لخوا شام ته د الوتکو په لګولو واشنگتن اندېښنې لري اوستا خبرونو تفصیل افغان چارواکی وای د پاکستان پوس اغه اداوی ردوی چې غنی د پیښور سره نسته په بډویره کې د هوایي سواک پاستو غنسی د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو پروند ارګ څخه مشالډیو ته پر لګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې افغانستان په خپل هم د تراګری اخکار هوا دی او یو ځل بیا په خپل درېستنګار کوي چې هیڅ وخت یې اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي چې له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واغستل شي د پاکستان د پوست ویان آسم باجوا د جمعې پرس په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې د بډبیرې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و په دغه برید کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي دي په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوو مختلفو ډلو کې تقسیم شي ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي اصلاح کېدی د طالبانو ترمنځ د اختلافات له هغې وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اګست میاشت کې خبر ورکړل چې ملا عمر 2 کاله نه د زیاته موده وړاندې وچل شوی دی او طالبانو هم وروسته بیا د دې خبر پخلی وکړ طالبانو په یوې غونډه کې د ملا عمر د مرستیال ملا منصور دغه په ځای وټاکو خو بیا سنې باسره کوم دانان پر دې خفو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پر نویلې دي چې د ملا منصور او دغه خفا کمانډارانو ترمنځ خبري ناکامه شوې دي بلخو د ملا منصور ډلې لا په دې اړه سندي ویلي د هلمند د والی ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی په دې ولسوالۍ کې په 1300 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سترنې جګړې شوې دي د هلمند د والی ویان عمر ځواک پرون مشال لیډیو ته ویل دا مهال افغان پوځیان سیمې ته رسیدلي او هغه پوستې هم بیرته له وسلوالو نیول شوي چې افغان امنیتي ځواکونو ورڅخه شا تک کړی وو
هغه ځای ته تللي دي رسېدلي دي فعلا هغه کومو کمو ځایونو کې چې اکادمیشني شوي وو هغه دوه درې پوستې وې چې هغو کې اکادمیشني شوی دی ته د افغان امنیتي ځواکونو فعلا په خپله ولکه کې دي او فعلا په هغه ځای کې خاص کښته له خوا څخه عملیات روان دي مرجوب له مخالفینو ته به وکړي ده افغان امنیتي ځواکونه تقریبا د 1000 شاوخوا کې ټپیان لري
تر دې مخکې د هلمند والی ویلیو چې په کجکی ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي دي د ننګرهار د امنیا کمانډاني مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال پرون مشال لیډیو ته ویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغه پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي د ده په خبره په دغو 500 وژل شوو کې د دې ډلې یو ځایي کمانډان هم شامل دی د مشرکیوال په خبره دغه عملیات به تر ډېرې مودې پورې روان وي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له افغانستانه په کچاکی ډول د انساني کاچاک د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو په جوړولو کار روان دی سید حسین عالمی بلخی پرون مشال لیډیو ته ویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ضربه تصویب شي د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر دغه راسته کورنو بې ځایه شوو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړو په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپلو هلو سلو ته دوام ورکړي تېر ورځ په کوټه کې د امن یو جرګه وشوه چې پکې پښتنو هزاره او بلوچ بخنه غواړم ځوانانو ګډون وکړ په غونډه کې ځوانانو مشرانو مونږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوې وکړې د دې امن جرګې یو جوړونکي محمد یوسف خلجی مشال لیډیو ته وویل
دا من دا پارا دا رابطو ضرورت دار روان نسل با دا مرد تایش تا یو پشتانه که چی تایش مرد پارا تا کردی نو دا دی دا پارا مرد آقا یو دا بابل کردار دا کهو که گرد دشتگردی نسو ختم ولی یو انشالله یو پندوس پیستا دا پا دا شایر که آده دا بایچاری دا ورورگلوی کردارم پالا سو دی مدیر مش کوشش کهو چی دا رابطی مش پالا کهو
دا غونډې تنظیمون کې وای چې دوی وړاندې په 15 جون هم دا من په موضوع د ځای مشرانو یو غونډه کړې وو په راتلونکي کې به هم داسې غونډو ته دوام ورکړي. خبرینه د مشال ریډیو نورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دی واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړل چې د روس جټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. امریکایي چارواکي وایي روس د ستمبر په 13 سو ساعته وروستو لاغې لږ شمېر جنګي جټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولېږلې چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال له زیاتې مودې وروستو په خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو موجودګي چې په هوا کې د جنګ صلاحیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي مسایل جدي پوښتنې راولاړوي. روس وایي په شام کې یې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کول هدف د اسلامي دولت د ډلې یادایش په وړاندې مبارزه ده. او رسته خبردار چې پرون اسرائیل د غزا په پټه د روسو هوایی بریدونه پیل کړل چې د پولي بړې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وویشتل. پرون سار په هوایی بریدونه کې د اسلامي وسلوالې ډلې حماس دوه تربیتي کمپونه په نښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به دغه ریپورت نو واوري. ریپورټونه وایي پاکستان کې وسلوال طالبان په یو شمېر ډلو کې ویشل شوي خو چارواکي وایي د بډابیرې برید په منظم ډول ترسره شوی دی. څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟
مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو. دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی بیا خپل اختلاف چې دی نو هغه ختم کړی دی.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې په دې ګرم بحثونه کوي چې قبایلي سیمې د جدا صوبه جوړه شي او کنه په پښتونخوا کې د شامل شي. ملت پاله ګوندونه په دې اړه څه نظر لري؟ عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي
ANC فاصله د پښتونخوا ایستګنې خو دا ضرور وایي چې دی کې د فاصله د خلکو رای ضرور شامل پکار.
او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د راپورته شوې لانجې د ختمولو لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې غړې په آخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې خلک د تشدد اړخ ته ولې مایل کیږي.
موږ خو چونکه موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډ لار موږ غیر اختیار او ځاسي نو په اړه کې موږ لکه ډیره خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونشي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غواګی. د خیبر پختونخوا په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په یو مرکز برید په داسې حال کې شوې ده چې د پاکستان پوځ ویلی وو د ضرب عزب عملیاتو سره یې د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزورې کړې ده. د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان اخیستې. سره له دې چې دغه ډله په څو وړو وړو ګروپونو کې ویشل شوې، لا یې هم د حملو کولو پوره قوت په پوره ډول ختم شوی نه دی. د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر ګواخ د ریپورت اورو.
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو، نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شوه. د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخیسته او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قمندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عزب عملیات پیل کړ چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی خو په مکمل ډول ختم نشوې. د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنګیالیو ترمنځ دوستي او مشترکه ګټې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي.
چکله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي. دا ټول زاړه ملګری دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغې د یو بل مخالفت کوي نو هغه بله خبره ده، خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمنۍ نه لري او دوی دې مقصد خو تقریبا یو دی. افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناټو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف، فوج خلاف. مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو؟ دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
د یادونې وړ ده چې دی روسیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوي داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوي دي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د تحریکی طالبان پاکستان وسلوالې ډلې وړو وړو ګروپونو په دې روسیو کې کوشش کړي چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
ورا چونکه دا زیات تر خود مختار ګروپونه دي چې یو جنډې لاندې خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان، خو باقی دا مالی طور باندې او عملیاتو په طور باندې دا زیات خود مختار دي، دې یو بل باندې دا سیس کنټرول نشته.
بریګیډیر سعد محمد خان وایي څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو ګروپونو ویشل کیږي همغومره یې ختمول سختېږي، نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید دې لړ کې ګډه عملی پوځي همکاري وکړي.
د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شل نکاتي قومي اکشن پلان جوړ شوی و چې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو پرې اتفاق کړی و. په دې رپورټ کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا د دغه پلان څه اثرات پرېوتي دي. کارپوهان وایي که څه هم په دې وروستیو کې حالات لږ آرامه شوي، خو په بډه بیره کې وروستی وسلوال برید د دغه پلان په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. تفصیل د ملیحا مرزاده ناورو.
د قومي اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی، خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډویره کې د هوایي ځواک په کیمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې د قومي اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتي دي، په پېښور کې یو خبریال او کارپو اکیل یوسفزی وایي
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوي وشي او هغه ټول ګروپونه، هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغې مخنیوي وشي. موږ ولیدل اوس هم د ګوډ او بیډ طالبان چې کومه فارموله ده هغه برقراره ده. بعضې بین تنظیمونه چې دي هغې ته ازادي ده. دغه اکشن پلان چې څومره نتایج دي هغه په خیبر پښتونخوا یا په اټاکې خو ښکاري، خو فن خاص کر پنجاب چې هلته کې تقریبا 2 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي، د هغو خلاف څه قسم له کاروایي نه کېږي تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي. هغه دا دي چې د دې پلان په هیته دوی د څادر او د څاردیوارۍ چې کوم تقدس دی هغه هم په عمل کوي. بعضې کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړي دي، چک پوسټونه جوړ کړي دي. بعضې د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وایي د قومي اکشن پلان له امله کوم واضحه بهتري په صوبه کې نه ویني.
موږ د خصو کانفلیکټ او سبسټانټیو امپروومنت نه دي ښکاره شوی، ځکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو هغه کې ټول ناول خدا دی چې د عوامو سکیورټي دی ګارنټي شي. نو هغه زموږ څو ګارنټي کې د زمون سکیورټي یا پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثات ته کې شوی ده، نو دا څنګه ممکنه ده چې په بل ډول غونډه کې هغه بیس کې هغه کې خلک ورنه نوتی شي او لکه دا څه سم انسیډنت کې دي؟ نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه ښکاري نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم څه دي ستان کې دی خبر روان دي یو د هغه راته په ښکاري.
بل طرف ته په پیښور کې یو لیکوال شیر عالم شنواری وای که څه هم په تیر سم مده کې حالات پاره مخکاري دل، خو د بډبیرې برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوی سرګندوي.
خو دا څه وچې لکه خلکو خو ساو هغه ته په 213 میاشتو کې کوم واقعیت مخکې کېدل نو داغې نه ډېر زیات فرق په ډېرو حوالو باندې راغی. لږ هغه حملې کمې شولې او تر ډېره حده پورې خلک په بازارونو ته روان شول، خو تاسو په تېرو وختونو کې بیا وکتل چې بیا هم داسې واقعیت دوباره داسې مخې ته راغلل، داغې نه خلکو په ذهن کې یره خپره شوه او داسې ښکاري چې لږه دغه اکشن پلان باندې صحیح عمل لږه چې نه کېږي یا په دې کې څه مسالې شته. زه په خپله دا فکر کوم چې کېدی شي چې داسې کوآرډینیشن یا څه مسله شته په حکومت حکومت پستا یا د عوامو پستا یا انټیلیجنس انفارمیشن دی شیر کیږي.
کارپوهان وایي دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې د په دغه پروسه کې ښکیل وي، او له دې سره سره دا ضروري دي چې قومي ادارې، مدني ټولنې، میډیا او امنیتي ادارې د په یو ځای کار وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو ته غوږیږي چې د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو کې به یې دغه بیلابیل خبرونې په بیلابیلو غړیو ساتونو کې تاسو ته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې قبایلی سیمې د جنگ او ناآرامۍ ښکار دي، د دې سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي وایي دلته د امنیت پر ځای کولو پرمختګ لپاره د قبایلی سیمو ته د نور هیواد په سیر آئینی حیثیت ورکړل شي. په دې حقله د پښتون ملتپاله ګوندونو صدریز ده د شاهین بنیری ریپورت کې اورو.
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو په قامی سمله کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی، خو د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلی سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري، نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نوموړی زیاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې شهر تبدیلي آئینه راځي، دا به د پاټا د ولس په خوښي نه گورنر بے تھے کی نہ بے نور چوک تھے کی نہ بے اسلام آباد والا بے تھے کی دوم دا دس دا پاٹا جدا یا دا منجنی پشتونخوا یا آزاد پشتون قبائل سے دی دا دوی پکار دی سی منتخب کونسل ری یعنی منتخب جرگائی دولس پا ووٹ بھئی منتخب جرگیزا لدے منتخب کونسل زا منتخب ایگزیکٹیوی اور بے دا پاٹا کسکم گورنری دا پکار دی لپاٹائی و اغم دولس پا ووٹ باندی
عوامی نیشنلګون په قبایلی سیمو کې د اصلاحات غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډې کړل شي. د عوامی نیشنلګون یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړ شي. بشرا ګوهر وایي
چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زموږ په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم شي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه هم ملاو شي، جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په دریو برخو کې ویشل شوي دي چې له کبله د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان اډوکیټ وایي
قبایلی علاقې او جنوبي پښتونخوا او زمنګ دا شمالي پښتونخوا دا یو شي کنه، نو زمنګ کم از کم سو یو او یا قومي سملای سیټونه زمنګ جوړي یو او یا زمنګ وړ غختلې او ډېر کوتنه قوت پشي د پښتنو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چې چیرې مونږ وګورو کنه، نو پښتانه مطلب دا دی چې په څلور ځای کې تقسیم دی. یو افغانستان دی چې په ملک کې ډیورنډ کرښه ده او غزان له جدا مملکت دی. مونږ په یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلی یو کنه. زمونږ د وخت را دریز دی زمونږ د پاټې چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټول چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوې دي، نو له دې کبله باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې پهل صوبه بشي دا خو سره نه ممکنه نه ده، ځکه چې قبایل جغرافیا وګوره دا یو پړې دي بالکل. په دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې، او که چېرته دا ووایي چې دارو خرافه په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري. دویمه طریقه چې کومه چې آیا موجوده حالت کې د فاټې شي د موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړه. موجوده اف سی آر پولیټیکلی او نظام ټیک وي، نو دا قبایل به 30 لکه د کوره ولې وو، 50 زره به شهیدان ولې وو، دا دا نمونه د مور د پلاره به څنګه وو، داسې بې آوازه به څنګه وو. واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونې وړ ده چې قبایلي ولس د ډېرې مودې نه په اف سي آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلي سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار د اسانتیاو غوښتنه کوي، خو په دغه اړه لا د مرکزي حکومت له خوا څه کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
د سولې پر لور
یو نا سب درز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلې فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بې ګناه ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې په اخیری برخه کې درته د سولې په لور خبرونه هم وړاندې کوو، خو د دې غړې ځینې ریپورتونه پرون ماخام د بلوچستان په کوټه کې د ځوانانو د امن جرګې په نامه یو غونډه وشوه چې په کې د بیلابیلو قانونو لکه بلوچو او هزارګانو په ګډون ګڼو پښتنو ځوانانو هم برخه لرله. په غونډه کې ځوانانو او مشرانو مونږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوې وکړې. په دې حق له نور تفصیل او روز زموږ د خبريال نیاز مساخیل ریپورت کې
د ځوانانو د امن جرګې په نامه د غونډي انتظام کونکي محمد یوسف خلجی مشال رادیو سره په خبرو کې ویل په ځوانانو کې د امن احساس او اهمیت راپارولو لپاره د غغام اخیستي دی.
د امن د پاره د رپتو ضرورت زده د باز ځای کې وایم چې وروره د خوشحالي چې د مغروره د خوشحالي سړی ته خپل نه راځي. خوشحالي ته به موږ ته ور ولاړېږو، نو چې موږ نو سور ولاړ او موږ یو اقدام نه وکړو، موږ د دې د پاره کارونه نه وکړو، دا را روان نسل به مور تاسو یو پښتنه کوي چې تاسو مور د پاره څه کړی دي، نو د دې د پاره مور هغه یو د بابل کردار ادا کوو کګر د دهشتګردۍ نه ختمولې یو ان شاء الله یو 50% په داشار کې عادي د بایچارې د ورورګلوي کردارم پاله سو دي. مزید مش کوشش کوو چې دا رابطه مش پاله کوو.
محمد یوسف خلجی زیاته کړه هیلمن دی چې پسیمه کې به خلګو ل ترګری د نفرت او ل امن سره د مینی پیغام اوریدلې وي.
شکر دی الحمدلله زموږ پیغام دون د امن په حواله سره تللی دی چې اوس موږ اول د زموږ په قوم کې چې کم بدی وي هغه خدای سره ورک کړلې، بیا موږ د پښتنو نورو قومو ته راووتلو. نو نن سبا د یو کام په نامه سره راټولول هغه یو امن ته رابلل زما په خیال ان شاء الله دا به لو کامیابی.
د ځوانانو امن جرګې په نامه د غونډي یو بل انتظام کونکي ملک عمران کاکړ په دغه موقع وویل
موږ په د ملک په دانړی کې د امن یو جنډی راپورته کړی ده چې داغه په سلسله کې موږ واره امن جرګه پر پان جون د ټولو کومو د مشرانو وکړه. نو بیا موږ راولار شو د ټولو تعلیمي ادارو په د ټولو کومو د ټولو مذهبو څخه موږ د ځوانانو د لپاره یو امن جرګه راوغوښته چې د ځوانانو تر مابین د نفرت او د تعصب د خاتمه او د یووالي او د یکجهتي او د خیر او د امن لپاره یو خبره کیږي او دوی ته به د خیر او د امن یو سوچ ورکول کیږي.
په دغه موقع د غونډي یو ګډونوال ځوان نعیم حکیار وویل
زموږ ځوانانو ته درار ټول هر څه چې دی هغه د تعلیم ضرورت دی. امن خو چې راځي ما په تعلیم راځي. زه خدا پیغام ورکوم هر انسان ته ورکوم په کوټي کې پر ټول دنیا ته دا پیغام ورکوم چې خپل کم بچان کم ځوانان چې دی هغه د علم سره شناخته کی. ان شاء الله امید دی دنیا په امید خلل کیږي. زه هم امید لرم په زیاده خود ان شاء الله دا زموږ امن به ټول پاکستان کې به ان شاء الله موږ امید لرو چې امن به راځي.
په غونډه کې لزوانانو غوښتنه وسوه چې په دغه ناست کې ترلاسه کړي د امن او خوشحالي پیغام دی دوی په خپل لری پروتو سیمو کې تر نورو خلکو هم ورسوي ترسو هر څوک د امن او سوکالي قدر وپیژني.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکړي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې مازیګر شپګو بجو باندې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په سر رامنځته شوې کشالې د هوارولو لپاره خبرې اترې ناکامه شوې او دغه ډله اخکاری داسې چې په دوو برخو کې وویشل شي. د رویټرز ایجنسی په حواله په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه چې ناراضه کمانډران او طالب مشران خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کې پاتې راغی. کارپوهان وایي له دې سره داسې ښکاري چې د سولې هغه خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شي چې د افغان حکومت او طالبان د استازو ترمنځ شروع شوې وي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دي. صالح محمد صالح مو په نور حال خبروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اجنس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
پورستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه دې لاس واخلي. پرېدېږ دې چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
د صالح محمد صالح رپورټ مو اوریده چې پکې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ رامنځته شوی د مشرتابه په سر د کشالې حال مو اوریده. ویل کېږي چې دغه لړکې کمې هلې ځلې روانې وي د ناراضه کمانډرانو سره د هغې لپاره د خبرو اترو سلسله وه، نو هغه ناکامه شوې ده او داسې معلومیږي چې په افغانستان کې وسلوال طالبان په دوو ډلو کې وویشل شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو تبو ادا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غری
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویون کی دي او کوم سیکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال ریډیو یو شمیر نورې خوندورې خبرونې هفتوارې خبرونې هم لري. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې اوریدلی شئ، او په دغه ویبپاڼه باندې تاسو دغه هفتوارې خبرونې دوباره بیا بیا هم اوریدلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدو، په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان چارواکي وای د پاکستان پوس هغه داوی ردوي چې غنی د پیښور سره نيستي په بډابېره کې د هوایي سواک پستوګنسي د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پاکستان د پوس وایان اسیم باجوا د جمعې پرسته په خبري غونډه کې ویلي و چې د بډابېرې حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی. افغان چارواکي وای په بخنغوانه په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وای چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدی. د هلمند والی بیان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوه قوانینو په جوړولو کار روان دی. سید حسین پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او زر به تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دی واشنگتن د روس له خوا شام ته د ټکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال سره خبرې کولې تایید کړه چې د روس جیټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولې شي. او پرون اسرائیل د غزه په پټې د هغې وروستو هوایي بریډنه پیل کړ چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي وویشتل.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس په موکلي چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل در یو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساحل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان زیاتره ورسپانو خپل ادارې د بډابېرې کیمپ په حمله لیکلې دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو د پاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نور هم زیاتې کړي، ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فائدې وسلوالو ته رسي. او بل دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو، نو دا هم په خپل د پاکستانی ادارو د پاره یو سوالیه نه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړې نه ده، او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. اداریه وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته، او دا قسمه بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه، نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خوره کاروایی کړې وه، او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی یانو ضرورت ته. اداریه اخیره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشروالۍ مسله هم تقریبا ختمه شوې ده، او مولا منصور د امیر په هیڅ ټاکل شوې دی. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بهاله اقداماتو کې، ځکه چې د سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي. او بلخوا چې کم د تحریک طالبان خلک په دولت اسلامي وسلواله ډله کې شاملېږي، او دا به راتلونکي کې یو لوی خطر ثابت شي، د هغې به هم مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او پزمکنی حالت لیکلې ده. اداریه د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خلی لیکي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دی، او تیرو دوه نیمو کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړې کیږي، او دا راز د سرکاري سکولونو نور سهولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریه د نوموړي د خلی زیاتوي چې پخوا به په مخ ملازه او سفارش استادان برتي کېدل چې ورسره سکولونو سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر او خلکو به مجبورا خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخلول، خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چانه د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخره کې لیکي چې د مشتاګنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه ښودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لویو لویو فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې دعوې صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنګ دی کم چې د نن نه سو کال وړاندې وو او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت دې یو خو خپلو وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دې د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپله د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره دې د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې په هغه اقتصادي پلان کار کوي چې منځني او جنوبي ایشیا او بیا یورپ ته وغځوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کار دي چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلیاز نورو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین د دغه پلان چې ورته یو سړک یوه سیمه هم ویل کیږي د عملي کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړې. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټری، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګاه جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځني ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرلی کې چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري شپږ سلویخت ارب ډالره لګخ راځي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګاه سره رابطه جوړول دي. مجرلی کې په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگتن غواړي په سیمه کې امن وي. که چین په دغه سیمو کې رول لوبول غواړي نو امریکا وایي په دې لار کې به یې خنډان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین ښکېلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي گاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لری کول او د افغان ځواکونو امنیتی صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوجي اډې او پوستې تړل شوې دي او هم دغه شان د امریکایي سرتیرو په شمیر کې هم کمی راوصل شوې دي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه زیاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمې سیمې چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدی شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتولی شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستل شي چې دغه هیواد بے ثبات کړي. ورسپانډ لیکي د دغه فوزی اډو تړل سره داسې غواخونه جوړې دي شي چې څنګه د 11 سپتمبر تر هغه غریز بریدونو نه وړاندې وو دا د امریکا لپاره هم غواخونه جوړولې شي. واشنگتن پوسټ ورسپانډ لیکي چې د 11 سپتمبر تر هغه غریز بریدونو سوار لسکاله پوره شوي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي غواخ سره مخامخ دي، خو افغانستان د تر هغه غریز جنگ کې مرکزی حیثیت لري. دا به د امریکا تیروتنه وي کچري افغانستان هیر کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي شام ته د روس لخوا د جازونو په لیږلو اندېښمنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون تایید کړه چې د روس جټ جازونه داسې ښکاري چې د امریکا او یا هم اتحادي ځواکونو ته خطر پېښ کړي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې او رپورت د صالح محمد صالح نورو.
امریکایي چارواکي وایي روسي څو ساعته وروسته له هغې د جمعې په ورځ لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې یوې پوځي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په خپلو کې د سوریې پر بحران ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ کولو ظرفیت لري او لمځکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. ښاغلی کیری وی د سوریه ولسمشر بشار الاسد باید لواک څخه لری سي او د په خبره دا مسأله باید د مذاکره لوري فیصله سي. جان کیری په لندن کې یو کانفرنس ته ویل امریکا او نور متحدانو هڅه کړې چې د سوریه ولسمشر د دغه هیواد د بحران د حل لپاره مذاکرو ته کښینوي، خدای مذاکره نه کوي او روسیه مرسته نه کوي. موږ مذاکرو ته اړتیا لرو. دا هغه څه دي چې موږ یې تمه لرو. موږ هیله من یو روسیا، ایران یا بل هیواد چې د نفوذ خاوند دی په دې برخه کې مرسته وکړي. دا هغه څه دي چې د بحران له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. موږ بحثونو ته آماده یو، خو آیا د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم ورته تیار دی؟ دوی رښتیا هم مذاکره کوي؟ آیا روسیا تیاره ده چې دای د مذاکرو میز ته کښینوي؟ او آیا په حقیقت کې دغه تاوتریخوالی ته حل لار پیدا کوي؟ د اساسي پوښتنې دي. موږ څرګنده کړې چې د دقیقې نیټې او وخت په برخه کې قیدګیری نه یو. زموږ دروازې خلاصې دي، خو دا مهال د سوریه ولسمشر بشار الاسد له جدي مذاکرو انکار کړی او روسیې له دې ډډه کړې چې اسد د مذاکرو میز ته راکش کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل داعش ډله هوایي ځواک نه لري او د روسي الوتکې په میدان کې د هدف د وشتلو توان لري او د پیاده ځواکونو لپاره هوایي ملاتړ برابرولی سي. دغه چارواکي ویلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له جګړې وروسته روسیه له خپل قلمرو د باندې په دومره پیمانه پوځي تجهیزات او پوځیان ځای پر ځای کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د وروستۍ مکالمې هدف دا و چې په سوریه کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ کوم ټکر او پیښه ونه سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي.
دا مشال ریډیو ده.
لیکوال ستار الوی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي په کار دی چې موږ ټول دا حقیقت ومنو چې ګوادر په بحر هند کې د چین لپاره یوازنۍ لار نه ده. شاهین بنیره د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه د خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او ګوادر بندرګاه جوړېدبا پاکستان له دولت او خوشحالي راوړي او د ملک سیمیز اهمیت به منل شي. د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډېر لږ دي چې دا پروژه کلک اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. لیکوال وړاندې لیکي دا د ګوادر خبره موږ د تیرو ډیرو کلونو نه کوو، خو تر اوسه پکې لا بریالي شوي نه یو. په تیرو وختونو کې موږ کتلي دي چې کله حکومتونه یو کار سرته نشي رسولی نو په نیمه کې پرېږدي. په کال 2006 کې چین د پاکستان په خواست د ګوادر د وړومبۍ برخې لپاره 198 میلیونه ډالر ورکړل، خو د هغې نه وروسته په دغه پروژه نور کار ونه شو. دا پروژه درې برخې لري. دویمه دا چې پاکستان چین ته د کاشغر ګوادر د اقتصادي راهداري په وسیله د سړکونو، پایپ لاین او ریلوی د جوړولو وړاندیز کړی دی. منصوبه دا ده چې د منځني ختیځ نه به تیل راځي، په ګوادر کې به په ریفائنرو کې خوند کیږي او بیا به د سړکونو د جال په وسیله چین ته وړل کیږي، خو د دغه سړکونو او ریلوی د جوړولو لپاره به د چین لخوا سرمایه کاری ته اړتیا وي او کچری په پاکستان کې د امنیت وضع داسې خراب وي نو چین به دې ته زړه خنه کی. درېمه دا چې په بلوچستان کې یاغیتوب دوام لري او بلوچ قبایلي مشران په بلوچستان کې په لویه کچه د بهر ملکی سرمایه کاری مخالفت کوي. هغوی د خپلواکۍ غوښتنه کوي. چین ته ځایي خلک د یو استحصال کوونکي هیواد په سترګه ګوري. ستار الوی لیکي د هند په سمندرګي کې ګوادر د چین لپاره یوازنۍ لار نه ده. بیجنګ له وړاندې په سریلنکا کې د همبانتوتا بندرګاه او په بنگلادیش کې د چټاګانګ په بندرګاه کار کړی دی. په میانمار کې چین د کیاک پویو او سیتوی بندرګاه ته د رسېدو لپاره ډیمونه جوړوي او سړکونه او پایپ لاینونه غځوي.
مشال ریډیو ته غواګی وخت شوه دی د خبرونې د سولې په لور. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار بشیر غواخ برابروي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړ کې د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. تیر پروگرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی دی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې روسیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي، ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1978 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نومونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بی امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږدی خو بدرنګه نه ده.
موږ دے خو چون کے من شارٹ کٹ یو توئی کنا لنڈ الار من گا غیر اختیار او داسی نو پاری کی دے من گا لک ڈیرے خبر پہ کے زنی وشی زنی ونشی کافی خلق چ کم بے چاغم پر ٹوپک کو پترالو اڈا دو شو خلق کو یار رالا دے یار یا ڈیر لک سات تے پرے جی اگر کتا سو ہوئی کنا تشدد ولا شی چ کم کنا اگر کوئی امون گا فمول شو امون کو نے خپل زور خپل ضابط جوڑو لے شو نو افغانستان کے سو شو دا سورا کال روس اوکڑو اوسر پسی دا نور جو اوکڑو نو بس من گا بس سلامی شو بو جی بس بھائی تاسو را دئی چس کہ وی ٹھیک تھا تب بل اوٹا کے تب بل وے تب بل دا کہ خدا را جی اگا 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 دن نج دے مینیا کم شیر او جی تو مینا کو تاسو وری نو مینا مان جی تے اورم پوی کی دے مینی پلاس او کنا تے زور کی مطلب تڑیر خان وا ما زبر تڑیر پاس ما دا بو کم خدا ما دن نا بزڑے کے بستا اگا تا سرا غنی
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو باندو کې خلک د یو بل سره د ځمکو ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځیو دښمنیو پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپېته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدی شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دښمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لاره باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد له لارې مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډېره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریځ دا دی چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ هغومره ډېر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره یې چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بېلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنٹر فار اپلائیڈ ایکشن اینڈ نان وائلنس اسٹریٹجیز مشر سرجا پاپوویچ وای چی د عدم تشدد لار خپلول او لدی لار خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالی کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلاً په هند کې مهاتما ګاندی، په امریکا کې مارتن لودر کینګ، د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لرې کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري؟
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
چور لگنا زما وینا مستان کا خبر میں پمڑا ندا مگر رسمان کا خبر میں پمڑا ندا مگر رسمان کا مگر رسمان کا ننچگ پیدا کد نرا نل ڈگرا ننچگ پیدا کد نرا نل ڈگرا واوا سپین کون تارا واوا سپین کون